ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډي وی په یو ساعته خبري خبرونه کې هر کله ويم تاسو قربانه منظر شهید يم. نن د پنځشنبه یا زیارت اورز کال 2021 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی تاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز ولایت کې د افغانستان له حکومت سره د همکارۍ په تور د باغ شرکت سیمې د اوسیدونکو کورونه لومړی لوټ کړي دي او بیا یې سوځولې دي. بل پلو ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د تورخم په پوله د ایثار شوو هغه 15,000 پاکستانی وګړو د بیرته راوستلو لپاره لاره لټوي چې د کابل په لاره سعودي عرب او د منځني ختیځ هیوادونو ته تلل. اخوا د امریکای د یونیسف لزری پاکستان ته مدرنا واکسین 15,000,000 دوزه رسیدلی دی. حکومت وای په ټولو صوبو تقسیمی خو د خیبر پختونخوا خلک دغه واکسین لګولو لپاره اسلام آباد ته زی او وای چی دلته په دوی په خارونو کې دغه واکسینونه ورته نه لګول کیږي. په دې اړه او نور تفصیلي ریپورتونه او موضوعات لرو چې ستاسو به وار په وار شامل وو، نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. دا خبرونو سرټی کې تاسو واوریدل زو د ریپورتونو او مارکو او نورو موضوعاتو ولوري ته. لومړی هم د افغانستان ولوري ته زو چیرې چې طالبانو حملو شدت اخیستی دی او د طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ ګرمې جګړې روانې دي او بل لور ته طالبانو له کابل نه تهران ته تللي دي او یو پلاوی په ګډه اعلامیه کې د جګړې دوام د ستونزو حل نه دی دای ویلي دي او په سوله ییز او سیاسي هڅو یې ټینګار کړی دی. راځئ چې د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان دغه ویډیو ریپورت په ګډه سره وګورو.
تهران دوه ورځې د طالبانو او پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په مشرۍ له کابل نه د تللي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربه و. کومه ګډه اعلامیه چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم خبره کړې ده پکې راغلي چې دواړو لورو پریکړه وکړه چې هغه موارد لکه له جګړې سورې ته د انتقال میکانیزم، اسلامي نظام جوړول او طریقې زیاتو مشورو ته اړتیا لري او په نږدې کېدونکو ناسته کې به پرې بحثونه وشي. اعلامیه ویلي چې طالبانو د جمهوریت دغه پلاوي د عامه تاسیساتو ړنګول، د کورونو، جوماتونو او روغتونونو باندې بریدونه او ملکي تلفات غندلي دي. د تهران دانا سداسې مهال شوی چې طالبانو اوس د ولسوالیو په ځای د ولایتونو په مرکزونو حملې هم پیل کړي دي. دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي چې د بادغیس په قلیناو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي. دفاع وزارت ویلي چې یو زیات شمیر تازه دمي کمانډو قلیناو ته رسیدلی ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې په 12 ولایتونو کې تیر ورځ عملیاتونه درلودل.
د افغانستان په دولس ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په 13 ساعتونو کې 100 طالبان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. همداراز د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو حملې د ناکامۍ سره مخ شوي او د افغانستان په شرق او شمال کې امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی.
سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. سیاسي کارپوه عزیز الدین معارج وایي په ولسوالیو د طالبانو بریدونه په حکومت د فشار دراوړلو لپاره دي.
او دا چې جګړه شو زیاته کړې د ولسوالۍ نیسي په دې باندې پیس د ولسوالۍ دي نه ساتلی او نه خدمات خلکو ته ورکولی شي. نو بنان دا یو فشار ده په دولت د افغانستان باندې، اپوزیسیون د افغانستان چې هغه نور ډلې تپلې چې دي چې دوی بقا
بل سیاسي کارپوه فیض محمد زلان بیا وایي چې دواړه لوري په دې هڅه کې دي چې د جګړې له لارې خپل فشارونه زیات وارد کړي.
وروستیو کې تاوتریخواله او جګړه په ټول هیواد کې زیاته شوې ده. تر ډېره بریده ده طالبانو او د افغان حکومت له لوري د فایټنګ ټاک خبرو او د جګړې تګلارې یوه برخه ګڼل کېږي. په لویه کې دواړه لوري کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه د سولې په مجلس کې د امتیاز اخیستلو لپاره استفاده ترې وکړي. هر څومره چې د سولې خبرې ځنډېږي جګړه به زیاتېږي، تاوتریخوالی به زیاتېږي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی ماجد القحطانی تیره ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د حکومت له ګڼو چارواکو او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د سولې په مذاکراتو یې خبرې کړي دي. په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې چې د تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې او تر اوسه په ټپه ولاړې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د دیوی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا ستاسو د افغانستان په اړوند د ریپورت واوریدو او د افغانستان اوسنی حالات په اړوند د یوې مرکې ولوري ته چې د اوباما انتظامیه کې د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی جیمز ډوبنز وایي چې طالبان به د امن خبرو ته راواپس شي، خو هغه وخت چې د دې خبرو نه د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کړي. راځئ چې تفصیل یې په دغه مرکه کې چې زموږ همکاري سمینه سن وسره کړی دی په ګډه سره وګورو.
د افغانستان موجوده روانو حالاتو باندې ستاسو نظر څه دی؟
I think it's grave. The situation seems to be unraveling faster than one might have expected.
زما په فکر حالات ډیر ښه نه دي. دا د تامین زیات د تیزی سره بدلیږي. دا حقیقت چې امریکا پوځیان هم پریږدي، د پوځونو حوصله ماته کړې ده او بیا د طالبانو د لاس هم د سختو سزاګانو سره مخ دي. طالبان هم د سزا سره مخ دي، خو موږ نه یو خبر چې دا غوی اړخته سره روان دي. خدا د فکر وړ دي.
ستاسو په فکر رستر بلا زیاتېدونکی تشدد د افغان فوجونو طالبانو ته تا د تسلیمېدو ویډیوګانې مخې ته راتلل او دا خبرونه هم چې یو شمیر ملکونو په افغانستان کې خپلې کونسلګرۍ بندي کړې دي، د بایدن انتظامیې دپاره چیلنج جوړېدای شي؟
بایدن
انتظامیه به په حتمی توګه دا کوشش کوي چې هر څه سمدستي د لاسو نوزي او دا هم چې پوزونه د آرام سره روباسي. خدا کوششونه به سمره کافی وي دا یو بل پښتنه ده.
د امن خبرو ته به څنګه ګوري؟ د امن خبرو کې د ډېری مودې نه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي. د فوزونو د وټو پس طالبان هم هر ورځ د زینو د نیو داوي کوي. نو افغان حکومت د تاسو په فکر سره تګلار خپلول پکار دي چې د امن خبرې هم مخکې لاړ شي او طالبان هم په کنټرول کې پاتې شي؟
I think the Taliban may come back to the peace talks when they've achieved a better position.
زما په خیال طالبان به د امن خبرو تراشي، خو چې کله په یو خوب پوزیشن کې وي او په خارونو کې د خونړۍ جګړې نه په خپل هم ځان ساتلی شي، ډېر امکان دی چې د هغوی د پالیسۍ دوه مرحلې یا پړاوونه وي او د امن خبرې دویمه مرحله وي. نو که هغوی د امن خبرو ته راستانه شو، نو دا به یقیني کړي چې پوزیشن یې مضبوط دی او د خبرو نه د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کولی شي. زما په خیال دواړه اړخونه د دې ځنډ ذمہوار دي، خو په موجوده وخت کې دا واضح ښکاري چې طالبان په خبرو کې ډېره دلچسپي نه لري. زما په فکر د امن خبرې سفوري حل هم نشي وړاندې کولای، خو دا هم ګڼم چې افغان حکومت ته هم د مذاکراتو پوزیشن ته راتلل پکار دي.
And the US government, do you think US government can pressure
تاسو په فکر امریکا په دې وخت کې په طالبانو امن خبرو په لړ کې فشار جوړولې شي او یا دا چې په تشدد کې کیمرا وستې شي؟
I think the US leverage is limited. It's given up its most important leverage, which is
زه ګڼم چې د امریکا اثر کمزورې شوی د پوځي صلاحیت او موجودګۍ په شکل کې چې د امریکا کمپوزیشن جوړ وو هغه اوس نشته. خو کچاري طالبانو د امن خبرو په نتیجه کې یو دوامدار امن جوړولو لار هواره کړه، نو د امداد او د هغوی د منلو او په سمه طریقه په حکومت کې د شاملولو لوزونه ضرور دي. خو زما په فکر په دې کې د امریکا اختیار ډیر محدود دی.
There are concerns
چې څنګه تاسو وړاندې ذکر وکړو، حالات ډېر په تیزی سره بدلیږي. نو د هغه خلکو په خاصه توګه د افغان خزو د لپاره تاسو ته په دې موجوده حالاتو کې ستمه ښکاری؟
Well, I think there's still hope, but it depends on solidarity among the leadership in Kabul, which has
زه ګڼم چې امید شته، خو دا په کابل کې د مشرانو ترمنځ په یووالي د پوځونو او د خلکو په حوصله لوړولو منحصره ده چې دا یوه مسله ده. حکومت اوس هم د طالبانو په مقابله کې په پوځ او اولس کې ډېره خوښي لري. طالبان مقبوله نه دي. عام خلک په خاصه په ښارونو کې اوسیدونکي غواړي چې د تیرو شلو کالو کې ترلاسه شوي سیاسي، سماجي او مالي ګټې خوندي پاتې شي، خو دا هر څه د دوی په یووالي انحصار لري.
And one last question. What do you see the role of the regional partners like Pakistan?
او اخیری پوښتنه دا چې تاسو د افغانستان په صوبات کې د سیمه ایز ملکونو لکه د پاکستان، ایران، هندوستان او د چین سکرتار ګوري چې دوی لوبولې شي.
I think they have limited leverage too. They all are pretty much united in not wanting a civil war.
زما په فکر هغوی ډیر با اختیار نه دي. دا ټول ملکونه په دې متفق دي چې نه غواړي په افغانستان کې خانه جنگی جوړ شي یا هلته د اسلامي امارت جوړ شي. دوی غواړي چې هلته ثبات راشي، خو یو ملک هم د دې لپاره خپل زیات وسایل ټاکل یا ځان په خطر کې اچولو ته نه دی تیار. د خپلو محدودو وسایلو په سبب به دا ملکونه ځان په یو اړخ ساتي او د اقتدار ترلاسه کولو په مقابله کې به د خوښي د خلکو ملاتړ کوي، که څه هم دا به په ملک کې تقسیم جوړ کړي په زیر دی چې اتفاق پیدا کړي، او دا به دوی د اوږدې مودې د اهدافونو لپاره ګټور نه وي، خو په تاریخ کې هم دغه شان لیدلی شوی دی.
جیمز
رابینز، مونږ له د وخت راکولو ستاسو ډیره مننه.
ډیوی سره زما ملکیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالی اس هم د افغانستان په موضوع پاتې کیږي او زو د نیویارک ښار ولوري ته چیرې چې زموږ همکار او د ډیو څېړونکو جهانگیر خټک سیب را سره د سکایپ د لارې ملګری شوې دی. هغه تر کلی وایو سړی مشي په خیر راغلی خټک سیب.
ډیره مننه منزه صاحب، تاسو ته کتون کور دم کو ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، د ایران په قربتوب د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ 13 ورځې وغونډه وشوله او دا به د سولې په خبرو د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه وندو، خو دا څومره مهمه رول لوبولای شي ځکه چې اوس هم د دې خبرو وروسته او د دې غونډې وروسته هم په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو له لوري بریدونو ته دوام ورکول شوی دی او دا نور هم شدت موندلی دی.
ډیر لوی سوال دی ګوري. دا خبرې اترې خو طالبان شروع ورځونه وای موږ خبرې اترې کوو، خو سره تاسو ګوري بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او په ایران کې چې کومه غونډه شوې ده دې کې هیڅ شک نشته دی چې ایران صدا ته ډیر لوی کردار تر اوسه پورې نو لوبولې. اچانک دا خبره مخې ته راغله چې د طالبانو او د افغان حکومت غړو هلته کې شرکت کړی دی، خبرې اترې کړي دي، خو هغه نه کوم څه نتیجه راوته ده. نو هغه ما په ډیره زیاته زه په هغه باره کې ډیره خوشبینی ځکه نه لرم چې لکه کم طرف ته تاسو اشاره وکړله چې په افغانستان کې دننه بریدونه جاری دي، طالبانو د طرفه لوی خاریو د طرفه هم اوسغی دا بریدونه شروع کړي. تاسو وګورئ کله نو چې کم دا بدغیس کې چې کم دا واقع شوه دا هغه یلته کې راغله دننه بیا افغان څوکونو غي بهر وباسلو خپلته جګړه اوس هم روانه ده او بیا د چکم هواد مختلف ځایونو کې د کشانت قبضه راضی لګیا دي چې طالبانو پردونو کې زیاتواله راغله. که دې غونډه کې دا فیصله شوه چې مونږه اور بند کوو یا مونږه نور ازمکه نه نیسو روز هغه پورې چې سو پرې یو سیاسي تصفیه طرف ته خبر نه زینو، بیا خو مونږه دا خوشبینی ساتل شو چې طالبان هم په دې کې ډیر زیات تنجیده دي چې د دې یو سیاسي حل روباسي.
نو خاطر څه دا په څه معنا ده چې آیا دا طالبان سنجیده نه دي، جدي نه دي د سولې په خبرو کې او کې اراده نه لري؟
ګورې انګریزي کې یو انګریزي کې وینا ده وی اکشنز سپیک لاودر دن ورډز، یعنی تاسو چې کم ګامونه اخلي کنه هغه تاسو د اواز نه ډیر اوچت دی. که طالبان هر قسم ته بیان ورکړي ځکه ما تاسو ته دا توکړلو چې دې کې بیا سیاست ښکاري، دا یره ده چې دې کې بیا سیاست ښکاري، ولې چې یو ځای ناسته پاسته کافي نه ده امن دپاره. امن دپاره ضروري ده دا چې هغه ګولې چې کمی چلیږي په مختلفو سیمو کې د افغانستان هغه یې ساري کړل، هغه په صورت کې بیا تاسو ته دا سنجیدګي ښکاري، اسې بیا دا سیاست.
خټک صاحب، د تشدد او جګړې سره تړلی یو ریپورت د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې له لوري راغلی دی چې په هغه کې لیکل شوی دی طالبانو په کندوز ولایت کې د ولسی وګړو کورونه هم لوټ کړی دي او بیا یې سوځولې دي، او دا په دې تور چې د حکومت سره همکار دي. په دې اړه باندې دغه ریپورت تفصیل څه دی دغه کې دونکو سره لګونه شریکو؟
وری دا رپورٹ دا وای چې طالبانو لکه دا جون یوشتمې نه پندوشتمې نیټه پورې چې کم دا کندوز یو خار دی باغ شرکت التا راغلی او التا خلکو ته ویل چې تاسو کورونه پرېږدئ، بیا هغه کورونه لوټ کړل، ډېر کورونه ته اور لګولو، نقصان ورسولو، لوټ مارې وکړلو، او یو داسې تشدد او دا فضا پکړله چې التا کې خلک ډېر زیات یریدلی هم وو او هغه ډېر زیات نقصان هم پکې وشول، او طالبانو د طرفه په دې باندې سره بیان هم نه دراغله، او هیومن رائټس واچ کم یو نړیوال سازمان دی د بشري حقوقو په اړه هغه دا وینا ده چې دا سه واقعیتو یره ده چې دا کېدې شي نور هم زیات کړي بیا شي، ځکه چې طالبانو د طرفه چې کم کسان ته بریدونه کیږي هغه کې کدا شي شروع شولو، نو دا په افغانستان کې چې کم دا کورونا جګړې چې کم یو یره ده هغه به دا نور هم تیزه کی، او سره دا چې طالبانو چې کم کدی دا خواړی چې یو قنامه جوړه کی افغانانو د پاره، نو دا خو هغه د پاره بدنامه باعث جوړیږي. او سوال دا ده چې دا هغه چې کم سکړی دي نو هغه حواله سره طالبان ولې خاموش دي؟ په کار دا چې هغه د طرفه یو واضح بیان راشي، جنگ هم سه اصول وي او جګړه هم سه اصول.
بالکل خټک صاحب، او دا په داسې حال کې دی چې طالبانو ځینی شرطونه هم دي او غواړي چې د خپل مشرانو نمونه د تور لیست څخه ووزی، د ترهګرو د لیستونو څخه ووزی، او په داسې وخت کې د څار نړیوال اداره دا سرغړونی هم بلی چې د بشري حقوقو په وړاندې سرغړونی کې ګینو. ستاسو څخه ډیره مننه خټک صاحب چې راغلې زموږ سره او په خبرونه کې مال شوي.
ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات اکثر کې صرف چار ساده نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا. لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. نور کورنی او مهم ریپورتونه له پاکستان او افغانستان څخه لرو چې تاسو سره په دې خبرونه کې شامل وو. نو هیله مو ده چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي، او دغه خبرونه تاسو په خپل کور کې په یوټل 70B1 او 3 چینل باندې هم لیدل شي. زو دا مهال د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د کورنی او چارو وزیر شیخ رشید ویدی د تورخم په پوله د ایثار شو، هغه 15000 پاکستانی ګړو بیا تر اوستو لپاره طریقه جوړوي. سوک چې د کابل پلار سعودي عرب او د منځنۍ ختیز هیوادونو تتلل، خو دغه پاکستانی وګړي ولې د کابل د لارې سعودي عرب او منځنۍ ختیز تتلل، راځي چې دغه لتونه او د دې ترڅنګ نور تفصیل یې در شد حسین په دغه ریپورت کې واورو چې ساسه لپاره تیار کړی دی.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره د خبرو په محل د افغانستان سره د شریکی پولې د انتظام په اړه ښاغلی شیخ رشید ویل چې د کورنو چارو وزارت د راتلونکي میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د چمن په پوله به الکترونیکی آلات لګوي. هغه دا هم ویل چې ان سی او سی د تورخم پوله د هغه خلکو لپاره پرانیزي د چا چې د کورونا ضد ویکسینیشن عمل بشپړ شوی دی.
طریقہ اختیار کیا جائے، تورخم بارڈر پر 4-5 ہزار لوگ پاکستانی ہیں، یہ وہاں سے سعودی عرب جانا چاہتے تھے، ان کے لیے کوئی راستہ تیار تلاش کیا جائے،
دی وای د ان سی او سی د مشر اسد عمر سره به د لیدنې په ترڅ کې په یو داسې حکمت عملی جوړولو غږیږي چې څنګه د تورخم په پوله ایسار شوي د هغو 5000 پاکستانیانو بیرته راوستل ممکن شي چا چې د کابل په لار سعودي عرب ته تلل غوښتل. ښکاره دی چې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیر نهې په ورځ د کورونا وبا له کبله د افغانستان سره د تورخم پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د روانې میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو د پاکستان او افغانستان د تورخم د امیګریشن مرکز به هم د هغه وخت پورې د تګ راتګ لپاره بند وي چې کله د ان سی او سی لخوا نوې لارښودنه نوي شوي. سعودي عرب چې د اپریل د میاشتې راهسې د کورونا وبا له امله په عامو پاکستانیانو سعودي عرب ته په تګ راتګ بندیز لګولې او جهازونه هم تړلې، له هغې وروسته د پاکستان نه سعودي عرب ته تلونکو د افغانستان د لارې تلل پیل کړي وو، ځکه چې د افغانستان نه سعودي عرب ته جهازونه تلل آزاد. د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع سره تعلق لرونکي ټریول ایجنټ رحمت الله وای د افغانستان لاره پاکستانیانو ته ګرانه پریوتله او د هغوی با په دغه لار د تک خرچا هم ډیره راتله، خو بیا هم هغوی په دغه لار تک خپل کړو. د وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې رحمت الله د دې سوال په جواب کې چې که د افغانستان په لاره د تک خرچا زیاته وه نو بیا ولې پاکستانی وګړو د افغانستان په لاره سعودي عربستان ته تلل خوښ کړل، نو هغه څه داسې وویل.
د دې نه فلایټس بلو کنه او د دې خلکو هلته روزګارونه وو یا بعضې داسې کسان چې د هغې د کفیلانو موسسې هغه نظام چې هلته دی هغه ټیک نه و، د هغې ویزې نه نوې کېدې، خپلو دغه مجبوریانو د لاسه هغې د افغانستان لا اختیار کړه چې هلته څوارلس ورځې کوارنټاین په کابل کې او هلته به هوټل اخیستو خوراک وغیره دا خرچې وي او د هغې نه وروسته به بیا د هغه ځای نه چې کوم ټکټ به اخیسته سعودي عرب ته، نو ټوټل خرچه به تقریبا 3,00,000 او 3,40,000 راتلله، خو د خپلو مجبوریانو د لاسه چې هلته روزګار خراب دی چې په دې وجه باندې په افغانستان تلل.
څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان په لارښوونه دوی په افغانستان کې د ایسار شوو 4,000 پاکستانیانو د راوستلو تابعیا کوي. په افغانستان کې پاکستانیان هغه وخت ایسار شو چې کله سعودي عربستان د 4 جولای څخه په افغانستان او ځینې نورو هیوادونو د کورونا وبا له امله د تګ بندیز ولګوه.
پاکستان کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو یو اړ بیا خبرونه مخې ته راځي او خلک د واکسین لګولو عمل هم په وړاندې بیا خود دغه پروسې کې ډېرې ستونزې هم موجود دي او هغه کسان چې بهر هیوادونو کې روزګار کوي او بیرته هغه هیوادونو ته تلل غواړي چې خپل کاروبار پیل کړي، هغوی اکثره هیوادونو کې د چین واکسین نه مني او پاکستان کې زیاتره خلک د چین څخه راغلي واکسینونه هغوی ته لګول کیږي. نو راځئ چې دغه تفصیلي رپورټ چې وقار احمد ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
پاکستان کې کرونا مریضان یو ځل بیا په سیوا کې دودي، دلته خلکو ته واکسین لګولو عمل هم روان دی، خو زیات مشکلات آ خلکو ته دي څوک بهر هیوادونو کې روزګار کوي او اکثر له هیوادونو لخوا د چین واکسین نه منلو له وجې دا خلک اسلام آباد ته راځي په دې تما واکسین ورته ولګول شي بیا روزګار د پاره نور هیوادونو ته واپس لاړ شي. پاکستان ته د امریکې مرسته یونیسف د موډرنا واکسین 25 لک خوراکونه ورکړي دي. دا هغه واکسین دی چې یو شمیر هیوادونو د دې افادیت تسلیم کړی دی. دا پاکستان حکومت وایي د دې واکسین تقسیم یې په ګرد هیواد کې کړی دی، خو اسلام آباد اف 9 پارک یو واکسین سینټر ته زیاتره د خیبر پختونخوا صوبې خلک راځي، کوم چې وایي په صوبه کې ورته موډرنا، فایزر او استرازینیکا واکسین نه ملاویږي.
دلته اسلام آباد لراغلي واکسینو لپاره دغه سعودي لپاره واکسین نه ملاویږي، مونږ یو په لړو په خبر لا آیت آباد لا کمپلیکس لا هو التنو.
د سدینا متی الله هم اسلام آباد ته موډرنا واکسین لګولو د پاره راغلی دی. وای کویت کې روزګار کوي، په چټۍ تکور ته راغلی او خو اوس د واکسین نه لګولو لوجه ورته یره ده چرته کویت اقاما یا ویزا ختم نشي.
دا واکسین لګولو د پاره ځای اسلام آباد ته رالم، دی وجنا صدا واکسین الته موږ ته اویلیبل نه دی او دی وجنا موږ راولو الته اویلیبل کیږي خو لیټ کیږي، موږ اقاما بیا ختم کیږي.
ممتاز رحمان چې تعلق یې مردان سره دی وای مردان هسپتالونو ته سو واری لاړو خو واکسین ورته نه دی ملاو شوی، مجبور شو نو اسلام آباد ته راغې، خو دلته هم یو شمیر ستونزو سره مخ دی. ولې چې واکسین لا روزانه په زرګونو خلک راځي خو واکسین ډیر کم خلکو ته لګول کیږي.
او مونږ ډیر کړهو په دغه باندې راغله به په ګاډي ټیکسي ګاډي مونږ اوس دا په دې طور سره انشاء الحمدلله دې کې دا هغه حالات مخه ته ډېر ښه مردان کې خمونږ ذلیل کړو تقریبا یو ورځ بوجو پورې مونږ هلته هغه کول او بیا خلکو هرتال کړو چین نشته او دغه نشته او دا ګڼه او دا دغه جوړو هېڅ زمونږ سره دغه ونه شو اخر مونږ دې صحبات ته راغلو.
دا درګۍ نه راغلی افتخار خان وایي سعودي عرب ته تلو دپاره امریکي ویکسین لګول ضروری دي، خو پاکستان کې زیاتره خلکو ته د چین ویکسین لګول شوی دی. په دې تمه اسلام آباد ته راغلی دی کې دې شي دلته ورته دا ویکسین ولګي.
او دا ویکسین موډو نه چې دنو دا مونږه لګو هلته زموږ په علاقو نه ملويږي، دا سعودي عرب د پاورنګ لګو نو دونو تکلیف د کرایانو بګاړو کې رالو ولا ډېر تکلیف میلاو شو خو مجبوري وو چې بس دلته راغلو.
د اسلام آباد انتظامیه وای اف 9 پارک د ویکسین مرکز کې روزانه شل زرو خلکو ته ویکسین لګولو سہولت موجود دی، او دا ویکسین سنټر خالی د اسلام آباد خلکو ته ویکسین لګولو لپاره جوړ شوی دی، خو اوس نور سیمونه هم خلک دلته راځي نو دوی مشکلاتو سره مخ دي. پاکستان کې زیاتره د چین لخوا ورکړی شوی ساينوفارم او ساينوویک ویکسین لګول کیږي، کوم چې زیاتره نورو هیوادونو ته قبول نه دی. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې څو شیبو کې به د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل وینا ورکړي، او دغه به هم تاسو په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې وړاندې کوو. خو زه لومړی د بل ریپورت ولوري ته چې د سینټ د ریاستي چارو قائمه کمیټې اړوند سفیرانو وزارت ته پاکستان کې میشت افغان کډوالو په کلکه د څارنی حکم ورکل شوی دی، او د کمیټې مشر سینیټر هدایت الله وایي چې دوی نه غواړي د کډوالو په شا روان کاری پاکستان ته راشي. او دا چې تیره ورځ مرکزی کابینې افغان کډوالو لپاره پولیس سره نږدې کیمپونه جوړولو او دوی هلته محدود ساتلو پریکړه کړې ده. راځئ چې د پیر ولایت چا څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو.
د سفرون یا د ریاستی چارو سرحدي سیمو وزارت چارواکو د سینټ اړوند د قائمه کمیټې غړو ته پاکستان کې مش افغان کډوالو د بیرته وطن تلو او د دوی د ريجستریشن یا ثبت کېدو په حق له بریفینګ ورکړې دي. په دې موخه د کمیټې مشر سینټر هدایت الله حکومتي چارواکو ته قبایلی ضلعو کې مش افغانانو د ثبت کولو ټینګار کړی دی. کمیټې د سفران وزارت چارواکو ته پاکستان کې مش افغانان د دوی کیمپونو پورې محدود ساتلو حکم هم ورکړی دی. وی او ای ډی وسره خبرو کې سینیټر هدایت الله زیاته کړې دوی نو غواړي چې افغانانو کې د کډوالو په شر وانکاري پاکستان تران نوزي. دا په داسې وخت چې افغانستان کې غیر ملکی عسکرو د وتو وروسته دغه ته بدمنه پیښو کې راغلي زیاتوالی په سر د پاکستان حکومت ګڼي چې د لکونو په شمیره کې نور افغانان پاکستان ته راوړېدلی شي. تیر ورځ د مرکزی کابینې غونډې وروسته اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلو کابینې د افغانستان سره لګیدلې پوله باندې افغان کډوالو لپاره کیمپونو جوړولو پریکړه کړې ده. خو دې سره مرکزی کابینې دا فیصله هم کړې چې نوې راتلونکي افغانان به په سختۍ سره دغه کیمپونو پورې محدود ساتل شي، او دوی ته به پاکستان کې بل کوم ځای ته د تلو یا اغلته کې د پاتې کېدو اجازت نه ورکول کیږي. او دې ته خبرګون کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د پاکستان حکومت ته د کډوالو په حق له اندېښمنه کېدو په ځای افغانستان کې بدمنۍ مخنیوي لپاره خپل کردار لوبول پکار دي.
او دا غی سره سلاو کی چې په دې حالاتو کې موږ تاسو سره څخه کولې شو دا بغاوت چې جوړ شوی دی یا دا جنگجو چې را پاسېدلې دي دا نامه چې د اسلام او د مذهب علی نو اخلاقی تور باندې او پریاستی توګه باندې د گاونډي د رښتې په توګه باندې ټولو گاونډي ملکونو لږ په کار دي چې دا غی نه تپوسو.
دا وخت پاکستان کې 3 ملیون نه زیات افغانان ژوند کوي چې پکې نیمایي یعنی تر 15 لکو پورې قانوني اسناد لري یا ثبت شوي دي. سمود اڑوان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلو کو افغانستان کے دا امنیت وز ڈیرا خراب شنو پاکستان بد افغانستان سره لگے دل پولا بش پڑا دور اتڑی پاکستان کے مش افغان کڈوالو د ویڑیا قانونی مرست لپارا جوڑ شارپ نومی غیر دولتی ادارے مشر لیاقت بنوری ایڈوکیٹ دا پاکستان دا حکومت افغان کڈوالو پا حق ل تگلار دا گنگا سین ڈکا بولی پاکستان کے میش دا افغان کڈوالو لویش میرر دویلا پارا جوڑ کیمپونو پزے پلوی او خارونو کیو سی چرتا چی دویتا دا خپل جن تیرا ولو لپارا دا مزدوری تعلیم صحت او نور اسانتیاگانی تر لاسوی
هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسئ
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو یو بل پزره پوری ریپورت ولورته د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د امون موسم دی او دغه امون نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د هیواد بهر نورو هیوادونو ته هم لیکل کیږي خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان د میوو کاروباریان وایي چې په دغه صوبو کې هم داسې میوې شته لکه مڼه شفتالو چې نورې میوې هم دي هغه هم بهر باید چې لاړ شي خو دا نه لیکل کیږي علت یې څه دی د کراچۍ څخه د دیوا خبریال فضل عزیز او ذوالفقار بیتنی یو ریپورت سیر کړی دی په ګډه به سره وګورو
د کراچۍ د میوو په غټه منډه کې د امونو کاروباري سید حبیب الله وای د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې ډیر امونه کیږي او د هغه په وینا په ملک کې د امونو د پیداوار نږدې نیمه برخه بهر ملکونو ته لیږل کیږي او دا به نور ډیر لیږل کیږي خو کده ام په پیداوار کې نور کار وشي
دا آمو ډیر غټ فصل دی بیخی ډیر غټ فصل دی د لوکل ډیمانډ ډیر زیات فصل دی د پاکستان فصل پر حکومت سطح باندې په پاکستان کې د یو فروټ سره هم نه آم خاص کر کې کینو خاص کر کې بس ایکسپورټران په خپل مدد آپ سره کوشش کوي په خپل بیا بنیاستي په خپل رسک بنیاستي حکومتي اڅ تاونس
په پاکستان کې د میوو سبزیانو د اتحادیې تر مخه سږ کال د ملک څخه بهر د 1.5 لاکھ میټرک ټنه امونو لیږلو هدف ټاکل شوی دی چې قیمت به یې 122 میلیونه ډالر جوړیږي تیر کال 80,000 میټرک ټنه هدف وو خو د زیات طلب له امله بیا د ملک څخه 120,000 میټرک ټنه امونه لیږل شوي وو
په پاکستان کې تر ټولو زیات د دې کاروباریانو په وینا باندې عام کیږي د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې عام زیات کیږي د سند او پنجاب نه علاوه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې کمی میوې کیږي آیا هغه میوې هم بهر ملکونو ته ځي دغه ایکسپورت کیږي کنه هم په دغه باندې تپوس کو دلته د کاروباریانو
حاجی فیض الله چې د کراچۍ په منډه کې د مڼو کاروباري دی وایي د بلوچستان صوبې نه کراچۍ ته مڼې را واړي او نو موړې دا وکوي چې په بلوچستان کې د اعلی قسم هغه مڼه کیږي چې د ملک حاجت هم پوره کوي او بهر تترې هم لګل کېدې شي
مړ سیب ډیر زورور سیب لرو خاص کر زمر د زیارت علاقې سیب خاص کر زمر د توبه اچکزی توبه کاکړی دا زمر سره بهترین کوالټی نستا اوس باغه کې پرابلم دا دی چې زمر الته د اوبو مسله ده پرته معیاري چې کم کادی او مشت معیاري چې کم سپرې د دوایانی دي دا ملاوي سي او خاص کر بنیادی وجه چې کم ده چې زمر زمیندار ته لږ په هونه ورکول سي موږ د دې قابلیت جوړېدلای سو چې موږ بهر ته سیب واستو
د کراچۍ په منډه کې د سواد د شلتالانو کاروبار کوونکې وایي چې په خیبر پختونخوا کې هم هر ډول میوې کیږي او نوموړې هم دغه ګیله کوي چې زمیندار ډیره پوهه نه لري ځکه بیا ډېرې میوې هم په ځای پاتې شي او دغه میوو سره تړلې خلک ترې ډېرې ګټې پورته نه کړي
ولې موږ انګور پکې سولې انګور د دې نازک دي انګور موږ بار لا سولې دي دام کې دی چې عوام ته حکومت سپورټ ورکي بیا ان شاء الله به کېدای شي بیا لشي.
کاروباریان وای کړه خیبر پختونخوا او بلوچستان زمیدار په هکړې شي د نوی دور سنتیاوی ورته برابر کړې شي، نو دوی به هم موکل شي چې د ملک نه د امونو په څیر بهر میوي ولیږي او د دې سیمې خلکو ته به ډیره ګټه وشي. خو بل لور ته بیا د امونو کاروباریان هم دغه شکایت کوي او وایي که د امونو پیداوار ته پاملرنه وشي د ملک په زری مبادله سیوا کولو کې ښه کردار لوبولی شي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
د ډیو سره اوسې د ډیو ګرانو لیدونکو، تاسو بیا یو د سوات ولوري ته چیرې چې په میډیکل کالج کې اگزیبیشن یا ننداره شوې ده او د دغه هنري سیالیو نندارتون ته تاسو بیا یو او دغه ریپورت چې فیض ظفر تیار کړی دی په ګډه به سره وګورو.
دا ګورمنټ سیدو میډیکل کالج یا د سیدو د سرکاري د طب پوهنتون کې د کالج د میگزین یا مجلې د مخکتنی دستورا وشو چې پکې د کالج استادان او زده کوونکي هلکان جینکې په ګڼ شمېر کې شریک وو. دا د دې پوهنتون ومه مجله ده او د دې مجلې نوم سواستو ده. تاریخ پوهان وایي چې سواستو د سواد زور نوم ده چې معنی یې پاکې او شنې اوبه دي. د کالج د ادبي ټولنې چیرمین ڈاکٹر ایس ایم نعیم دا مجلے باقلا وای
او زمون ټول سټوډنټس کم چې د میډیکل سټوډنټس د ډیر ګران سبق نه تیریږي دا غي سره سره پدې کې ادبی صلاحیتونه هم را بیداریږي. کوم دا وایو چې دا کله ان شاء الله وزي د کالج نه نو چې د خپل میډیکل نالج سره سره د دې ادبی صلاحیتونه هم اجاګر شوي.
دا مجلا په درې ژبو انګریزي، اردو، پښتو کې ده او دی کې د اسلامیاتو برخه هم ده. د مجلې ټولې برخې خي دي خو د پښتو برخې خلکو ډېره خوښه کړه. د پښتو برخې سرپاڼه یې په ډېر ښه انداز جوړه کړې ده چې پکې د وی پښتنې جینې او د کلتور عکس لګولی شوی دی. د را روانې مجلې مشر مدیر سید عزیز احمد د مجلې په حقله او بیا خپله یو عقیده
مخکنه میم ادب سره شوق په خپل لیکلم کوم شاعر شاعری لیکم او داغي په وجه زوست د مجلې چیف ایډیټر منتخب شوم. نو کوم را روان مجلې چې داغه بمنګ داغه د پاره چې من کوم کنټینټس کوم مزامین دي دا ټول هر سب را ټولو او د دې بیا کوم پرنٹ اوټ هر سب پورې دا زما د ټیم کار دی چې دیو بل په خاده کې خوشاله ټول دردمن چې وي دیو بل په عذاب کې او چې د بل غږ دی پسر نوی وزیره دی ته امن وي د امن په کتاب کې
د مجلې پښتو څنګه کې از د کونکو د سان رښتګانو لکه ډیپریشن افسانې مزامین هم لیکلو او بیا د تیب د پوهنتون د اول کال نه تر څلورم کال پورې از د کونکو پکې خپل شاعري هم کړې ده. دا پوهنتون از د کونکو وایي چې مجله ټوله خدا خودي کې باز لیکونه لګا پښتونولي ستوایی حجره او جماعت یو کیگو کنور کیگو عدم تشدد د نړۍ اړتیا زیات خوښ شوې دي. دا مجلې انګریزي، اردو او اسلامیاتو برخو کې هم ښه معلوماتي لیکونه شوي وو. دا پوهنتون جنکو زده کوونکو هم په مجله کې برخه اخیستې وه او د دې دستوري لپاره سټیج هم جنګو جوړ کړه. وو د پوهنتون جنریز د کون کې وای چې خزی په یو میدان کې هم د سړونه شاته نه دی. د دویم کال د کون کې علی نه مشتاق دی وتوای
خو زموږ چې سونم جن کې ډیر زیات انتوزیاستک دي چې سونه 100% خپل افورتس ور کوي. سپورټس دی، سټیج ډیکوریشن دی، چې کوم هم تاسو راک فیلډ دا کوي نو ارجن کې ارزه کې خپل کوشش کوي بل 100% دی کې لکه تاسو د سټیج نه اندازو لګوي.
د کالج په دې بجره کې دا زدګون کی محمد ساحل خان دا نظم خلقو زیات وقو رنگ بدل شو د وریاسه اندازي د باران دا ستایا دنا وی موسم کې سب وختا ملمانه دی. د ګل پانه راریږي بار پرساس کی چدران دی د کنسو نریتا رونا اخ پمخ دانا وانه دی. فیاض زفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
د نیویارک بروکلین سیمی ولوري تزو چیرې چې بورډ واک یو تاریخي ارزښت لري او د کورونا له کبله د تیرې میاشتې میاشتې راهسې دغه پل د اولس لپاره بند شوی و چې څه کم یا د یو کال څخه هم زیاته موده وشوله، خو اوس یو واري بیا دا بیرته پرانستل شوی دی او د ولس د تګ راتګ ورباندې پیل شوی دی. راځئ چې د دې ننداره وکړو چې تاسو لپاره ویډیوي ریپورټ فضل الله تیار کړی دی.
دا د نیویارک بروکلین سیمې بورډ واک دی چې د سمندر په غاړه شاوخوا 4.5 کیلومتره لار جوړه شوې او ولس د ورزش یا واک په غرض دلته راځي. دا تاریخی ځای په 1903 کې جوړ شو، کوم چې د نیویارک ښار د پاکونو د محکمې د سوري لاندې چلیږي. دلته د لویو سره سره د وړو د سیل سپاټې لپاره هم یو شمېر زمینه جوړ شوې دي، خو د کرونا وبا له امله د مارچ په میاشت کې په مکمله توګه بند کړی شوی وو. اوس یو وار بیا دا خلاص شوی، خو د دې ځای کارکوونکي وایي که څه هم د کرونا وبا له امله خلک په کورونو کې بند پاتې وو، خو اوس سره د خپل کورنو بهر راوتلې دي. رافنی چې یو زده کوونکی ده خو له زده کړو سره سره په دې پارک کې کار کوي، وایي له 50% زیاتو خلکو دلته ویکسین لګولې دي، نو اوس اولس او کارکوونکي دواړه مطمئن دي چې تر څه حده د دوی ژوند محفوظ دی.
زما په خیال په دې ګرمیو کې مونږ هیله سرګندولې شو چې د کورونا مقابله په خطو روانه ده. د صحت په حواله خې پریکړې شوې دي. مونږ باید د خلکو ستاینه هم وکړو چې هغوی یو لویه موده د دې رنځ له امله یوازې تیر کړه، او زما په خیال دا به ډېرې ښې نتیجې راوړي.
سګوندم په دې ځای کې وږي خرڅوي او وایي چې د کورونا له امله یې ژوند ډېر ګران شو، خرج پوره کول ورته ګران وو، خو اوس تر څه حده په دې مشکلاتو قابو موندل شوی ده.
د کرونا وبا وروسته مې دا روزګار شروع کړو، ځکه چې له دې مخکې مې کومه دنده کوله هغه مې بیللې. ما ته کرایه ورکول دي، بلونه ورکول دي، نو ځکه دا روزګار کوم. کیدی چې زر راته بیا کار ترلاسه شي نو دا به پرېږدم.
دلته راتلونکي خلک هم خوشحاله دي چې په یوه موده پس له کورونو راوتلي. کیری نومې یوه میرمن سره د خپلې کورنۍ راغلې وه. پیوې دی وسره په خبرو کې هغه ویل چې اوس تاسو معلوميږي خلک بیا دی او خوشاله ژوند په لور روان شوی دی.
له کورونا وروسته زما په خیال مونږ ویلې شو چې هر څه ښه روان دي. زما په خیال اولس با یو ښه ژوند وویني. ماشومان ته اخر هم دا موقع یو واري بیا تر لاسه شوی چې لدی ځای خوند واخلي. زه هم خوشاله یم. روزګارونه هم بیا سم اړخته روان شوی دي او په دې مونږ د خدای شکر ادا کوو.
د نیویارک د لیبر محکمې لخوا د جاری شوی ریپورت تر مخه د بیروزګارۍ شرح په کمېدو ده او د 8.2 نه د 5.8 ته رسیدلې ده. په اپریل 2020 کې دا کچه 14.2 ته رسیدلې وه. د بندیزونو کمېدو وروسته دا هیله هم څرګندېږي چې روزګارونه به یو وارې بیا زیاتېږي او د بیروزګارۍ کچه به انکال نوره هم کمه شي. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
خوګو او ریډونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
زه د پیښور ولوري ته چیرې چې یو انځورګر او هنرمند علي ساجد وایي چې انځورګرۍ کې ځینې ستونزې او ننګونې هم لري د ټولنې لخوا، خو د پیښور دغه انځورګر د آرټ انځورګرۍ د لارې لګیا دی، هڅه کوي چې نړۍ ته د پښتنو اصلي کلتور ور وړاندې کړي. راځئ چې دغه ویډیوي ریپورټ چې ستاسو لپاره عثمان خان تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پیښور سره تعلق لرونکي انزورګر علي ساجد د پښتونخوا وطن خایستونه کلتور او تاریخ د انزورونو د لارې نړۍ ته وړاندې کوي د کوم چې هر څوک په جهار ستاینه کوي. ډیو سره خبرو کې علي ساجد وایي اوس پورې مې یو شمیر د پیښور تاریخي ودانیو انزورونه په خپل ګوتو نقش کړي دي د کوم چې د نړۍ ګڼو هیوادونو کې نندارتونونه شوي دي او د پښتون وطن اصل روح ښودلو یو زړه پورې هڅه می کړی دا.
2008 کې تقریبا زه د پاکستان نه بهر لاړم او لاغې غټ وجه چې کوم واغ دهشتګردي و دلته په ملک بدامنی و خو ما ال تخپل تعلیم جاری وساته د آرټ تعلیم می جاری وساته ور سره زموږ اٹیچمنٹ هم د خپل ملک د خپل سیمې سره نو ماته دا احساس ماته او چې زه د خپل ملک د پاره څه وکم یو انډیویژل بس کولی شي نو د آرټ چې کوم تعلیم زما او نو ما هغه په دې طریقه استعمال کړ چې ما د پیښور کوم ایمیج هغه د دماکو سره او د دهشتګردۍ سره جوړاو شوی نو ما دا وکړه چې د پیښور تاریخي چې کوم لارې کوسی وي عمارتونه نو هغه مې د ښکلي رنگونو کې پینټ کړ او دا غي رنگونه مې زیات کړ دا غي کې مې ایگزاجریشن وکړ او هغه خاص مې ولا نورم زیات کړ یو انٹرنیشنل کمپٹیشن یو ډیر غټ کمپٹیشن شو د انٹرنیشنل واټر کلر سوسائٹی د امریلا لاندې په دوبۍ کې او تقریبا د دنیا ډیر شو نزیاتو ملکونو په غو کې حصہ اخیسته وا او هغه کې فرست پوزیشن ما اخیسته او په پروفیشنل کیټګری کې او هغه پینټینګ چې کوم هغه د پیپل منډه یو پینټینګ او د ما خامی او سینو نو هغه باندې ما کار کړی دی. دین علاوه د خار سونم چې کیسه خانه بازار باندې زما ډیر کار بتا سوینه او ورلد سیټی کم چې چار دیواری کې دن د پیښور یو زوړ خار نو هغه خار مختلفی لارې کوسی چې کم دی دا ایز ا سبجیکټ به زما پینټینګ کې تاسو تخکاری.
علي ساجد وایي د خیبر پښتونخوا اولس آرټ ته ډیر لیواله دی ځکه چې دا د یو بشر په نفسیاتو اغیز لري او ټولنه مثبت جوړولو کې مهم کردار لوبولی شي.
ټول نه زیات د آرټ ضرورت چرته دی نو زه دا ګڼم چې پښتنو ته دی او دې سیمې ته دی دا هغې وجه دا ده چې آرټ په عرص کې دی یعنی تاسو که لباس اچوي نو دام یو آرټ دی د رنگونو چې کوم جبه ده یعنی کلر چې کوم دی دا پوره یو سایکالوجي ده هر رنگ خپل اثر لري هر رنگ چې کوم دی خپل خ او بد اڑخ لري د رنگونو د انسان په نفسیات باندې اثري رنگونه تاسو له موډ خ کول شي تاسو له موډ خرابول شي آرټ چې کوم دی په معاشره کې ټالرنس راولي آرټ تاسو زندگی خسته کوي آرټ چې کوم دی نو کوم په براډر اسپیکټ کې وګورم دا خو یو انډستری ده زموږ پڑوسی ممالک زموږ ویسٹ ته وګورم نور ډیر داسې ترقی یافته ملکونو ته وګورم هغه خو آرټ نه باقاعده یو انډستری جوړه کړې ده.
دیوای پښتنو کې د ټیلنډ هیڅ کمې نشته کله چې بهر هیوادونو کې خلک زموږ کار او زیار ویني نو د پښتنو په اړه ذهنیت بدل شي.
پښتانه په هیڅ توګه په ټیلنډ کې د چا نه کم نه دي دلته د ټیلنډ څخه کمې نشته خو آرټ یو ایجوکیشن دی یو نالج دی او په دې باندې د پوهې او دا نالج حاصلولو ډیر زیات ضرورت دی. مونږ چې د دنیا هر خطې ته لاړ شو کوم یورپ ته لاړ شو کوم جاپان ته ایز ان آرټسټ لاړ شم سینٹرل ایشیا ته مڈل ایسٹ ته هغه چې زمونږ کار وګوري پینټینګز وګوري نو دا لټرلی دا هغه ورډینګز دی چې یاره پهلا زمونږ کوم سوچو او اوس چې کوم موږ سوینو ریالټی صدا نو دا ریالټی ډیر بهتره ده.
علي ساجد وړاندې وایي خیبر پنخوا کې چارواکو ته پکار ده چې آرټ د پرایمری په کچا نصاب کې ورګډ کړي نو ډېری ګټوري نتیجې به را برسېره شي.
زه دا ګڼم چې په بیسیک ایجوکیشن کې پرایمری ایجوکیشن کې د آرټ سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډیوس کول ډیر زیات ضروری ده. موږ سره په یونیورسټي لیول باندې ډپارټمنټس موجود دي هایر لیول باندې کالجز او یونیورسټي لیول موجود دي خو موږ سره په پرایمری لیول کې آرټ ایز ا سبجیکټ نشته. کله چې سټوډنټ د کالج نه پاس آؤٹ شي هغه آرټ ایز ا سبجیکټ علی نو هغه ته د آرټ ډیر سیزونه نه یې پتا.
انزورګر علي ساجد زیاتوي د خیبر پښتونخوا د ټولو لویه بدبختی د آرټ ګیلرو نشټواله دي کوم چې د یو انزورګر جوړولو او مارکیټ کولو کې مهم کردار لوبوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دے په کاروبارونو بند دي
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولی دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې د صحت محکمه وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله یوه مړینه هم نه ده ریپورت شوې، خو البته په دغو تیرو څلور ساعتونو کې 128 کسان د کورونا په رنځ اخته شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین په دغه ریپورت کې واورو.
په خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې مشر ډاکټر اکرام وایي په صوبه کې په هسپتالونو کې د کرونا د ناروغانو تعداد راکم شوی دی، او په خیبر پختونخوا کې په تیرو سریرشتو ساعتونو کې د کرونا د ناروغینو یو تن هم نه دی مړ شوی. دوی وایي د صوبایي حکومت لخوا د مخنیوي چې کوم ګامونه پورته کړي شوي، او بیا د عام خلکو لخوا د احتیاطي تدبیرونو د عملي کولو په وجه په کرونا وبا کنټرول ترلاسه شوی. خو دوی بیا وایي د دې مطلب دا نه دی چې مونږ احتیاطي تدبیرونو باندې عمل پرېږدو. ډاکټر اکرام وایي په صوبه کې د ویکسینو لګولو عمل مخ په وړاندې روان دی، خو بیا هم زموږ د هڅې دي چې د مخنیوي ګامونه جاري وساتو. سیلنی وایی پا پاکستان که ده کرونا وبا لومبی مبلینا پا خیبر پختونخوا مردان خار که ریپورت شوی وا. ده صحت محکمه وایی پا تیرو سلیرشتو ساعتونو که پا صوبه که ده کرونا وبا مبلینا نده ریپورت شوی، خو پا یو سل اتیش کسانو که ده کرونا وایرس مندل شوی ده. ده صحت ده محکمه مطابق تروس پوری پا خیبر پختونخوا که سلور زرا دری سوا سلور سلویخ کسان ده وبا نمل شوی، او یو لاک ات دیر زرا ات سوا پینزه پندوس متاثر شوی کسانو که یو لاک دری دیر زرا او سلور کسان روغ شوی هم دی. د طب ماهرین وایي په نړیواله کچه د کرونا وایرس وخت په وخت خپل شکل کې بدلون راولي، او اوس هم د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د مثبت کیسونو شرح 0.5% او په نوښار ضلع کې 0.2% ده. په مردان ښار کې مشر ډاکټر عبدالوهاب وایي د پاکستان په ګاونډي هیوادونو کې د بدل شوي وایرس ناروغان موجود دي، او دا یرې هم شته چې پاکستان ته دغه وایرس منتقل شي، خو د دې وړاندې احتیاطي تدبیرونو ته اړتیا ده. دوی وایي ډیلټا او ډیلټا پلس د کرونا وایرس هغه خلکو ته هم لګی دی شي چې ویکسین یې لګولی وي، خو د دې اثر کم وي. ډاکټر عبدالوهاب وایي یوازینی لار ده چې د حکومت لخوا د ویکسینو عمل ګړندی شي. د پاکستان د منصوبه بندی وزیر اسد عمر د دې وړاندې هم دا یې سرګندې کړې وي چې په ملګري کچا د کرونا سلورم صفه راتلی شي، او د ملک په نورو برخو کې په کیسونو کې اضافه هم لیدل کیږي. د کرونا د سار ادارې لخوا په غټ اختر کې د احتیاطي تدبیرونو په حواله هم ویل شوی دی. پوهان وایي په پاکستان کې د ویکسینو لګولو عمل په قلار روان دی، او د حکومتي شمیرې مطابق د لسو نه تر 12% پورې خلکو ته ویکسین لګول شوی دی. د کرونا د سار اداره NCUC وایي تر اوسه پورې په پاکستان کې 1.4 کروڑ زیات خلکو ته ویکسین لګول شوی دی. اداره وایي 13.4 لک او 14,000 نه زیات خلکو ویکسین لګولی دی. ریاض حسین، وائس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا وروستي او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي، او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ، او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
خبری خبرونه لا دوام لري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري تر چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي نشریاتي ادارې د وی خزي عدالت ته د خپل نارینه همکارانو خلاف د جنسي زورول کېدو خواست یا موقف ته غوږ نه دی خی او عدالت فیصله کوي. ویلي دي چې د کال 2010 د کار ځای کې د زورونو نه تحفظ قانون کې د جنسي زورونې او زورونې تعارض یا پیژنداوي کې نور وضاحت پکار دی. راځي چې نور تفصیل د سادیا قاسم شاه په دغه ریپورت کې وګورو.
د پاکستان ټلویزیون د یو ښځې کارکونکي د خپل نارینه همکارو پر ضد د کال 2010 د کار په ځای کې د ښځو زورول کېدو نه د تحفظ لپاره جوړ قانون لاندې وړاندې شوی د یو مقدمه فیصلې په محال د پاکستان سپریم کورټ یا د پاکستان تر ټولو اعلی عدالت خپل فیصله کې د دې قانون په حق له ویلي دا یو پیشبینه قانون نه دی، او په دې قانون کې د زورول کېدو او د جنسي توګه باندې زورول کېدو په حق له پیژنداوي کې وضاحت نه لیکل شوی. خو د ښځو د حقونو او د تحفظ لپاره کارکونکي وایي دا واحد داسې قانون دی چې د جنسي زورونو ښکار ښځو باندې د دې ثبوت وړاندې کولو ذمواري هم اچوي چې دا ثابت کړي چې د ملزم یو عمل، رویه یا تور طریقې شاته نیت سو، او وایي د سپریم کورټ دا فیصله به هغه ښځو باندې بد اغیز غورځوي کوم دا مهال داسې قسمه د جنسي زورونو سره مخ دي او د دې په حق له د انصاف تمه لري. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د سپریم کورټ داسې قسمه فیصله به داسې قسمه مسلو ښکار ښځې بې جوړه تکړي. په پیښور کې د اورت فاونډیشن نومې ادارې سره د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سایما منیر د سپریم کورټ په دې فیصلې صدا نظر لري.
په داسې فیصلې راغلي مطلب دا همغه خبره شو یو ځل بیا چې دا تاسو بیا اوس خلک انکریج کوي د هراسمنت لپاره چې هغه بیا هرس کی او چې هغه بیا د عدالت ته بزیو عدالت ته باغی هغه ته دا سورتوی دا مطلب هغه ته به صفائی پرچی ملاو چې جدا جی دا داسې نه دي چې دا یو فیصله چې دا صرف یو فیصله نه ده. دې سره د زرګونو هغه خزي چې دي دا غي جون تړلې شوې دي چې څوک کار کوي څوک بهر سي څوک پبلک پلیس ته ځي دا ټول دا غي جون دې سره تړلې شوې ول چې داسې فیصله چې دا غي دورسته تایي جی.
په پیښور کې د خزو حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم هم وایي که هم د دې مسلې ښکار خزو ته د جنسي زورونو شاته د ملزم نیت په حق له هم ثبوت ورکول وي نو دا به د خزو مشکلات نور هم سیوا کی، او هغه وایي که د سپریم کورټ په دې مقدمه کې دا فیصله نور ملزمان په داسې مقدمو کې عدالتونو ته وړاندې کوي نو داسې قسمه الزامات په عدالت کې ثابت کول د خزو لپاره ډیر ګران شي. په کار ده قانون ساز ادارې یعنی اسمبلی داسې قسمه نقص د دې قانون نه لرې کړي.
او که په قانون کې خامیانې دي نو په کار ده چې د قانون نه دي د هراسمنت د ډیفینیشن د خامی او استیشي او بلکې په ډیره په صحیح طریقه باندې دا واضح کړی شي چې هراسمنت چې دی داغه به څه مطلب وي. په ډیر حد پورې په قانون کې چې دی د هراسمنت یا د جنسي زورونی چې کم یا د عام زورونی چې کم تعارف ته هغه شوی دی اوس پکې دا یو چې کما نقص دی دا پکې راووته نو پکار دا چې د لپاره د پدې قانون کې امندمنت وکړي شي او د دې نه دی یو بهتر قانون جوړ کړي شي د کم دلاندې چې زنانه ته انصاف ملاوي دي شي زنانه ته اسانتیا جوړې دي شي.
سپریم کورټ هم خپل فیصله کې ویلي د کال 2010 د کار په ځای کې خزو ته د زورونو نه د تحفظ په دې قانون کې مختلف قسمه زورونو وسیح وضاحت پکارو. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي هم وایي که په دې قانون کې دغه نقص دی نو پکار ده د کوم جرم نه تحفظ لپاره د خزو لپاره دا قانون جوړ شوی او د هغې یقیني کولو لپاره دی د دې قانون نه دا نقص لرې کړی شي. سادیا قاسم شاه، VOA دیوا، پېښور.
د جیبی ګرانو لیزونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایتور رسیدله. او تاسو کولی شئ د ډی وی ټول خبرونه په ډی وی فیسبوک باندې باندې او په یوټل 70B103 چینل باندې هم وګورئ. د دې خبرونه قربانه وم زه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر کلثوم کاکړ وه. د هغوی هم ډیره مننه کوو چې دغه خبرونه زموږ سره مخ په وړاندې بوتله. او تاسو ته هم ډیرې ښې چارې غواړو. سلوړه او آواده اوسئ د الله په مان.
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو